افغانستان کې د مازدیګر څلور بجو شو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزن ریاس نوري هر کلی کوم. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وایي د کورونا دریمه څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې ده او د مخنیوي لپاره خلکو او ټولو ادارو غواړي چې له دې وزارت سره مرسته وکړي.
موږ په تیر څلرویشت او اته څلوېښت ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډیر صعود په عمارو کې وینو.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچ پلاوی وایي تیر ماښام په غونډه کې موافقه وکړه چې د سولې خبرې د چټکې شي.
په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د کندوز ولایت یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي آبدې د لمنځه تلو او غصب حال کې دي.
زمن هله د حکومت نه دغه د چې دغه تاریخي سیمه ته پاملرنه وکړي ترڅو لمنځه لاړ نه شي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زده کړې د حق پر موضوع خبرې کړې.
تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی.
په بلدی ژوند په شیبو خبرونه کې مو د کابل د شهید شمشیره زیارت تاریخ چې ته کتنه کړې. د غراس پنانیوالو موضوعاتو کې به واوري چې یوروګوای چې په لاتین امریکا کې پروت هوا د وای د چین سن واکسینو خنه نتیجه ورکړې او د مړینو کچه 95 سلنه راکمه کړې. د خبرونه پاتې برخه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروانی اوروي.
په بغلان ولایت کې لاس ماین پاکان وژل شوی او څوارلس نور ټپیان دي. په قطر کې د حکومت او طالبانو پلاوو د سولې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د ایران اتمی موافقې ته بیرته وګرځي هم ډیر بندیزونه به په خپل حال پاتې وي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی په دوحه کې د دواړو خواوو مرکچیانو د خبرو اترو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. د طالبانو ویندوی محمد نعیم وایي چې د دواړو خواوو پلاوو تیره شپه په دوحه کې خبرې وکړې.
تیر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکه چې پلاو وروسته لدی په خپل منځ کې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه چې امریکا او ملګرو ملتو له دوی وغوښتل چې په خپل منځ کې د سولې خبرې چټکې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه تیره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي وسلوال طالبان د ماین پاکانو کمپ ته ننوتي او پر هغوی ډزې کړي دي. د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي له چیرن وروسته ورته په ډاګه شوی چې دا ماین پاکان څلور مخپټو کسانو په ډزو وژلي دي. تر دې پخوا هم په ځلونو پر ماین پاکانو حمله شوې دي. سره له دې چې د وسلوالو طالبانو لخوا په جګړه کې ماینونه کارول کیږي خو د ماین پاکانو ډلې تر ډیره هڅه کوي یوازې هغه ماینونه پاک کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ښخ شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکوپټر د تخنیکی ستونزو له کبله په میدان وردګ ولایت کې لوېدلی او درې تنه پیلوټانې وشل شوې دي. د دغه وزارت په وینا په دې پیښه کې یو تن ټپي دی. د دفاع وزارت په وینا دا پیښه تیره شپه حق مهال وشوه چې هلیکوپټر غوښتل په جغتول وسوالي کې ځانګړي عملیات وکړي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دا چورلکه دوی وشته ده. د اورزګان والی وایي امنیتي ځواکونو تیره شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن آزادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل د ترینکوټ ښار په لمنه کې د شهید امرالله پر اډې د هموېز غرګاډي په وسیله چاودنه وکړي خو د ملي اردو ځواکونو غرګاډي هدف ته تر رسیدو مخکې ویجاړ کړ. شاغلی شیرزاد همداراز وویل
تقریبا یو ساعت تر یو نیم ساعت پورې جګړه دوام درلودي. زمر هیڅ اردو سرتیری ته صدمه نه رسیدلې، فقط دوه اردو سرتیری ستی زخمیان شوي دي، او د پولیسو په لیکو کې زمر یو نفر پولیس په شهادت رسیدلې، دوه نفر زخمیان دي، او د دشمن درې جسدونه په ساحه کې پاتې دي.
له دې جلا طالبانو تیره شپه د ملي اردو پر دوو پوستو هم بریدونه وکړل. د اورزګان والی دا هم وویل چې په دې نشته کې لس نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. له جرمني څخه 23 تنه استل شوي افغان پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمني د ډي پي خبري اژانس تر راپور لمخي دا پناه غوښتونکي په یو چارټر الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته ورسول شول. دا د 2014 میلادي کال د دسمبر راهیسې له جرمني څخه د استل شویو افغانانو نه ډیر شمه جو په دچې په چارټر الوتکو کې کابل ته لیږل کیږي. د نن ورځې له 23 سره تر اوسه پورې له جرمني څخه افغانستان ته 1,000 تنه افغانان ستنول شوي دي. د افغانستان تر شلو کلونو د کشتو نجونو د فوټبال لوبډله د منځنۍ آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره نن تاجکستان ته لاړه. ټاکل شوی دی چې دوی سبا پنجشنبه د ازبکستان د لوبډلې سره مخامخ شي. د کورونا وبا له خپرېدو وروسته دا د منځنۍ آسیا د نجونو د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقه دشمنو اجرات بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. انتونی بلینکن پرون سه شنبه د خپل هیواد د سنا جرګې وی کمیټې ته وویل که امریکا د ایران اتمی موافقه ته بیرته وګرځي هغه بندیزونه به لری کړي چې د 2015 کال له اتمی موافقه سره په ټکر کې دي، خو سلګونه نور بندیزونه چې له دې موافقه سره تړاو نه لري تر هغه په خپل حال پاتې کیږي چې ایران خپل چلن بدل کړی نه دي. او په هکې د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو په خوانې قومندان ستيفای راتکو ملادیچ په عمر قید محکوم کړ. نو موړې د بوسنیا د جګړې په لړ کې د نسل وژنې او د بشريت پر ضد په جنایت محکوم شوی دی. تر دې مخکې هم ملادیچ د بوسنیا په جګړو کې چې په 1992 کې پایل او تر 1995 پورې دوام وکړ د سترو جرمونو په خاطر په عمر قید محکوم شوی و، خو د حاکمه محکمې د استیناف غوښتنه کړې وه. د ملادیچ محاکمه پرون سه شنبه د 15 قاضیانو په حضور کې دایره شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وی چې دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه په پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د غمو روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وای د کورونا درې مڅ په چټکۍ د پراختیا په حال کې د مخنیوي لپاره خلکو او ټولو ادارو غواړي چې له دې وزارت سره مرسته وکړي. ښاغلی مجرو دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې له مشرینې لاب مبارز سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي او پر کورونا د اخته شو او ترې د مړو شو د تیرې ورځې ارقامو ته په اشاره وویل چې د کورونا له امله پرون 45 کسان مړه او 1,340 تنه نور پر دغه وایروس اخته شوي دي. د مجرو په خبره پر کورونا نوې اخته شوي هغه کسان دي چې ډیر شدید ناروغ شوي او د ټیسټونو لپاره روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړي، بلکې هغه په ټول هیواد کې پر دغه وایروس د اخته شو شمیر نه دی. د روغتیا سرپرست وزیر ښاغلی مجرو دغه راز ویل دی لپاره چې معلومه کړي په هیواد کې د کورونا دغه درېمه څپه څومره خپره شوې. په وروستیو دو ورځو کې په 15 ولایتونو کې ښوونځیو او پوهنتونونو د زده کوونکو او محصلانو د انټیجن یا انټیباډي چټک ټیسټونه ترسره کړي او نتیجه یې ښیي چې له 28 تر 35% پورې هغه مثبت چې باید د پی سی آر ټیسټونه ترسره کړي. خاغلی مجرو زیاته کړه دغه ټیسټونه ښیي چې ډیر کسان پر کورونا اخته شوي. هغه وویل دغه وضعیت په پام په افغانستان کې د ګړندیو ټیسټونو لړۍ هم پیل کړي چې د ورځې تر 2,000 to 3,000 پورې دغه ټیسټونه به ترسره کوي. نوموړي هغه ولایتونه چې د کورونا د درېمې څپې په نتیجه کې ترې د ډیرو مړینو او نویو اخته شوو کسانو شمیر پکې زیات شوی دی دا ولایتونه یاد کړل.
کابل، بغلان، کندوز، وردک، کندهار، پنجشیر، هلمند، اروزگان، فاریاب او بادغیس کې موږ په تیر څلورویشت او اته څلوېښت ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډیر صعود په د امارو کې وینو او موږ که د تیر اونۍ او د اوسنۍ اونۍ ارقام سره مقایسه کړو، د هفتې گذشته ما 6283 واقع داشتیم و د هفتې جاری 10024 واقع داریم.
په عین حال کې د کرونا د درېیمې څپې د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په 14 ولایتونو کې لګول شوي محدودیتونه یې غځولي. په دغو ولایتونو کې ښوونځي، پوهنتونونه، د لامبو حوزونه، ورزشي لوبې او د ودونو سالونونه به بند وي. د افغانستان د روغتیا سرپرست وزیر دغه راز د اکسیجن د کمی د ستونزې په اړه هم نن یو لړ څرګندونې وکړې. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په افغانستان کې د کورونا درېیم څپه د لومړۍ او دوهمې په پرتله جدي او د پراختیا په حال کې ده. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په کورونا ویروس د اخته کسانو او له امله د مړینې شمیرې د اندېښنې وړ دي. ښاغلي مجرو وویل چې تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ اخته کوم ناروغ بې اکسیجن نه دی پاتې، خو انتقاد یې وکړ چې په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې د اکسیجن په کارولو کې اسراف کیږي.
سکتور خصوصی کابل 7 شرکت از 3850 بالون در
په کابل کې وو خصوصی شرکتونه اکسیجن تولیدوي چې په 40 ساعتونو کې 3850 بالونه اکسیجن تولیدوي. د دې بالونو 273 افغان جاپان روغتون ته ورکول کیږي، نور په پرچون ډول خرڅیږي یا احتکار کیږي یا خصوصی روغتونونو باندې خرڅیږي. په خصوصی روغتونونو کې په مصرف کې اسراف کیږي.
خاغلی مجرو ویل د اکسیجن د تولید څلور دستګاوې چې له استرالیا او متحده عربي اماراتو وارد شوي تر سبا به په کابل کې فعال شي او په لغمان او کونړ ولایتونو کې به هم تر دوه ورځو دوه دستګاوې فعال شي. نوموړی وایي په غزنی او دایکنډي کې هم دوه دستګاوې فعال شوي دي. د عامې روغتیا د سرپرست وزیر په خبره په تیره اونۍ کې 6202 اتیا کسان په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي، په داسې حال کې چې په وروستۍ اونۍ کې دا شمېره 10024 تنو ته رسیدلې ده. ښاغلی مجرو ویل ټاکل شوی چې یونیسف د نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته سبا د اکسیجن د تولید 10 دستګاوې له ترکیې کابل ته راوړي او تر راتلونکو دوه میاشتو یې فعال کړي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو او رسنیو د سار د بنسټ مشر عزت الله اکبری ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې د اکسیجن کمښت یوه جدي ستونزه ده او په دغه هیواد کې د اکسیجن د تولید له 150 فابریکو 15 غیر فعال دي.
غټ لاملونه یې همدا غدي چې دوی ته برق سیستم سم نه دی او بل هغه ځایونه چې کوم دوی ته ورکول شوي دي د دولتي کسانو د خوا وخت نا وخت دوی ځورول کېږي چې دا یو بشري حق دی د خلکو چې روغتیایي ټولو وسایلو ته باید دوی لاسرسی ولري. ناروغان چې یا واسطه ونه لري او یا پیسې ونه لري دوی ته اکسیجن نه ورسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او سره صلیب کمیټې ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ دغه کمیټې ویلي چې په ټول افغانستان کې به په روغتیایي برخو په ځانګړي ډول د اکسیجن چمتو کولو او کرونا واکسین په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې 1330 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 153 مړه شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي د افغانستان د 15 ولایتونو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د چټک ازمایښت په ترڅ کې چې نورو هیوادونو کې هم کیږي معلومه شوې چې 23% زده کوونکي او محصلان په دې ویروس اخته دي. د نوموړي په خبره نارسمي شمیرې تر رسمي شمیرو په مراتبو لوړې دي.
به هم پام دې موضوع کې تم کېږو. مخکې د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې پر موضوع خبرې وکړې. دې خبرونې ته مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي یا ډله ییز معافیت د عامه پوهاوي او اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګلا خان ایوب هم رابللی وو. له ښاغلي ایوب څخه مو په پیل کې وپوښتل چې د دغه درېیمې څپې د کورونا وایروس د درېیمې څپې د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته څومره معلومات ورکړل شوی دی؟ هغه وویل
مونږ خو تل هڅه کړې ده چې د لکه د تاسو د راډیو د لارې او د نورو نړیوالو رسنیو د لارې نه او د ملي راډیو ټلویزیونونو د لارې نه عامه پوهاوی د هیواد ټولو وګړو ته ورسوو. البته په دې لار کې خو کومې حلې ځلې چې تاسو کړی دي یا منګه کو دا خو ټول تجربه ده چې لکه په دې اړه باندې کافی پیغامونه خبره شوې دي. همدا اوس که تاسو ګورئ زمونږ د مخابراتي شبکې چې دي کله چې دا ټلیفوني اړیکه نیول کیږي د نیول کېدو نه د مخه همدغه پیغامونه او سپارښتنې چې د کورونا د مخنیوي لپاره دي د هیواد ټول وګړو ته چې ټلیفوني مکالمې کوي هغه ته اورول کیږي. او د دې په څنګ موږ کوښښ کړی دی چې د ټولنې تننه وجود د ټولنې کې د لکه د دینی عالمانو د لارې او یا هم د ټولنې د مخورو مشرانو د لارې نه موږ عامه پوهاوی وګړو ته ورکو. خو له بده مرغه چې زموږ ټولنه کې ناپوهي کچا ډیره زیاته ده. البته موږ خو کوښښ کوو چې د دینی عالمانو د لارې نه هم دغه د خلکو غوږونو ته عامه پوهاوی ورسوو. او زموږ ټولنه مذهبي ټولنه ده او که څه هم په دې ورځو کې خو اوس موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې د دریمه څپه ډیره خطرناکه ده. او اوس مهال یعنی زه تاسو ته داسې ویلی شم چې موږ خو په دغه پروګرام کې کار کوو یعنی په دې ورځو کې د واکسین لپاره چې د دې ناروغۍ د مخنیوي یو ډیره ګټوره لار ده خلکو مخه کړې ده. خو له بده مرغه چې موږ سره په دې اخرو کې د واکسین امکانات پای ته ورسېدل ختم شو. یعنی اوس خو دا ستمه ده چې سبا ان شاء الله یو بل جوفه د چین د هیواد نه چې موږ سره لکه ژمنه شوې ده هیواد ته راځي. اوس مهال خلکو کې هم داسې انګیزه پیدا شوې ده او خلک د واکسین لپاره غوښتنه زیاته شوې ده. خو تر هغه ځایه چې لکه بیا هم هغه سپارښتنې چې موږ د خلکو غوږونو ته رسولي یا د تاسو رسنیو چې زموږ سره مرسته او همکاري کړې ده په ټولنه کې تر ډېره بریده پورې د غنه مراد کیږي. نو هیله ده چې زموږ هیوادوال او زموږ دغه برخې ته پام وکړي تر څو اوس مهال خو تاسو ته معلومه ده چې په روغتونونو باندې یا په روغتیایي مرکزونو باندې ډېر زیات بیروبار دی او ګڼه ګوڼه ډېره زیاته. ټول زیاتره ناروغان چې دي اوس روغتونونو ته چې راوړل کېږي د ځینې په ډېره خرابه کلینیکي لوحه کې راوړل کېږي. نو اوس مهال البته خلک خو پوه شوي دي چې دا ناروغي خطرناکه ده په خپل ځای باندې. خو بیا هم لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه چې موږ تمه ده د تمې سره سم دغه سپارښتنې په ټولنه کې نه پلی کیږي او نه عملي کیږي.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د عامه پوهاوي او اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګلا خان ایوبو
قدرمنه اوریدونکو زه ډاکټر علي کریمی یم. د کورونا څخه د خوندې پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ باید وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان دولت او طالبانو مرکچ پلاوی د سولې مذاکراتو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. دوه لوري وای په دغه کې تیر شپه یې سره غونډه وکړه او د اجندا پر موضوعاتو هم وغږیدل.
لڅن اسو وګد ځن روسه د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچ پلاوی پر سولې غږیدلی. د دوه لوري وایان وای په دې غونډه کې د سولې رواني پروسی پر چټکتیا او د مذاکراتو د دوام لپاره د اجندا پر موضوعاتو خبرې شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي
تیر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چرکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په همدې ټکو اعلامیه خبره کړې او دا ناسته یې تایید کړې ده. افغان مرکچی او طالب پلاوی د کوچنی اختر وړاندې سره ناستو او هوکړه یې کړې و چې د سولې خبرې به روانې ساتي. خو له نږدې یوې میاشتې ځنډ وروسته یې بلغونډه وکړه. دواړه لوري داسې مهال بیا ځلي خبرو ته سره کینی چې د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو هم د سولې خبرو چټکتیا او د یو نوي بهیر پایل غوښته. سیمیتا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نوي سفر یو موخه هم دا ښودل شوی چې افغان مرکچی او طالب پلاوی وهڅوي څو د سولې خبرې پیل کړي. تمره چې خغلی خلیلزاد لنډ ورځو کې دوه ته ولاړ شي او هلته له دواړو پلاویو سره وګوري. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سویلي اسیا لپاره د نړیوال بانک د مرستیال سره کتلي. د شورا په یو خبر پاڼه کې لیکلي عبدالله عبدالله او هارتویک شفر د افغانستان پر سولې او له دې هیواد سره د نړیوال بانک د مرستو په دوام خبرې کړي. خغلی عبدالله افغانستان کې د سولې پایښت او ټینګښت لپاره د نړیوال بانک مرستې مهمې بللي. له سولې وروسته له افغانستان سره پراختیایي او بشري مرستې هغه موضوعات دي چې په وروستیو کې د مرستندویه ادارو د بحث مهم ټکي جوړوي. افغان مرکچی او طالب پلاوی هم داسې مهال سره د خبرو میسته کینی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په خپلو تازه څرګندونو کې د ټولو هیوادونو څخه د دې پروسې په ملاتړ او همکارۍ ټینګار کړی. په ورته وخت کې هندوستان ټایمز خبر ورکړی چې هند لومړي ځل لپاره د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو له مشرانو سره اړیکه نیولې. په راپور کې راغلي چې دا اړیکه د هند د امنیتي مسؤلانو لخوا نیول شوې او یوازې پر هغو طالب مشرانو محدوده ده چې ملي فکر ولري او د پاکستان او ایران له نفوذه لري وي. که څه هم هندوستان ټایمز د دې اړیکې د منځپانګې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. د هندوستان ټایمز دا راپور تر اوسه د کومې رسمي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو وغوښتي چې د دې هیواد د سولې پروسې د بریا لپاره هلې ځلې او همکاري وکړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د اساسي بشري حقوقو له بل خبرونه سره یو ځای د خبرونه په دوهم نیمه کې اوریدل شي. د کندز ولایت یو شمیر فرنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي ابدي د لمنځتلو په حال کې دي او ډیر ځایونه هم تاریخي غصب له ګواښ سره مخامخ دي. خو د دوی په وینا تر اوسه حکومت د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې د پام وړ اقدام نه دی کړی.
په کندز ولایت کې یو شمیر فرنګیان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو جایدادونه د سیمیزو زورواکو لخوا غصب شوې دي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د لمنځتلولو لګواک سره مخامخ دي او دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. لیکوال او شاعر محمد اسماعیل کلیوال په دې اړه ازادي روډیو ته وویل:
بالکل، زه باید دا ووایم چې تاریخي ابدات د یو هیواد او ملت ژوندی تاریخ بلل کیږي او د یو ملت هویت ثابتوي. او کله چې موږ تیر وختونو ته کتنه کوو او یا سیړنه کوو او هغه څه چې موږ ته تیر شوی زمانه ثابتول شي، هغه هم د تاریخي ابدات او لرغونی آثار دي. خو کله چې دغه لرغونی ابدات او آثار تخریب کیږي او لمنځه ځي، نو دا په دې معنی ده چې ګواکې زمونږ د هیواد تاریخ او زمونږ ملي هویت لمنځه ځي.
د کندز ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین مایار بیا خبرداري ورکوي که ډیر ژر اړوند دولتي ادارې دغه ولایت تاریخي ځایونو ته پاملرنه ونه کړي، نو پراتونکو څو کلونو کې به ټولې تاریخي ابدی لمنځه ولاړې شي.
کندز ولایت یو دغه لرغونو ولایتونو څخه ده چې دلته ډېر تاریخي ځایونه شتون لري او دغه نامدیو لامل زیاتره دغه لرغونې سیمې د نامعلومو کسانو لخوا کیندل شوي دي، تخریب شوي دي. زموږ هیله د حکومت نه دغه چې دغه تاریخي سیمو ته پاملرنه وکړي تر څو لمنځه لاړ نه شي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان هم وایي چې د یو شمیر تاریخي سیمو ځمکه د سیمویزو زورواکو او د خلکو لخوا غصب شوې دي.
یک آبادات است که تحت حاکمیت دولت قرار داره، یک آبادات است که موقعیت او تحت
هغه بده چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي. هلته موږ لاسرسی نه لرو. که هر ډول کیندنې او لاسوهنې پکې کیږي موږ څه نشو کولای. خو هغه بده چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، دلته هم د تاریخي ابدو جایدادونه غصب شوي دي. خو دغه په تیرو څو کلونو کې غصب شوي دي او په دې دوه درې کلونو کې موږ د تاریخي ابدو د ځمکو د غصب مخه نیولې ده.
په کندز کې نونس لرغونی ابدی ثبت راجستر دی او دا چې دغه لرغونی سیمې په کوم نمونه یادېږي له ښاغلي قدردان نه یې اورو.
مزتل نقدې کې در ولایت کندز از وس قدامت بسیار بیشتر برخوردار است از بالای سار کندز که بنا به کهنه قلعه هم یاد میکنن نام ببریم.
د کندوز لوی عبده د بالا حصار کلا ده چې څه باندې 3000 کاله لرغونی والی لري. همداشان کلا مناره تپه 40 دختران د حاجی شهید جومات، د ساقیبای جومات، د خواجه مشهد زیارت، د امام صاحب روزه، د امام صاحب د مهرنگار کلا، د جوبین تپه په علی آباد ولسوالۍ کې، د قلایزار کلا په قلایزار ولسوالۍ کې، د خان آباد ولسوالۍ زړه کلا او د سینورې عبدې په دې ولایت کې موجود دي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ رئیس په وینا چې په دې وروستیو کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د امام صاحب روزه بیا رغول شوې او دغه شان د کندز په ښار کې د حاجی شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی دی، لکه پاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز. او سربیره په دې په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز په لرغونوالي دلالت کولای شي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. یوروګوای چې په لاتین امریکا کې پروت هیواد دی، وایي د چین سینوواک واکسینو ښه نتیجه ورکړې او د مړینو کچه یې 95% راکمه کړې. دغه راز د دغه واکسین په نتیجه کې د روغتونونو د عاجل څارپخونو کې هم بستر کېدل په سلو کې 2 کم شوي دي.
په داسې حال کې چې هیوادونه هڅه کوي په چټکۍ سره خپل وګړي د کورونا په وړاندې واکسین کړي، دا دی واکسینو د بیلابیلو ډولونو د مؤثریت او اغیزمنتیا په اړه بحثونه هم تاود دي. د یوروګوای حکومت د خپل عملی تجربه پر بنسټ په معلوماتو کې دا هم ویلي چې د چین د سینوواک واکسین د کورونا د نوو پیښو په مخنیوي کې په سلو کې 2% مؤثر دي. د یوروګوای حکومت وایي د دې معلوماتو لپاره یې هغه 900,000 کسان چې د سینوواک واکسینو دویم استنې هم ترلاسه کړي وه په همدې شمیر له نا واکسین شو وګړو سره پرتله کړي. د یوروګوای د چارواکو همدارنګه موندلې چې د فایزر بایو انټیک واکسین د روغتونونو د عاجل څارپخونو کې د کرونا له کبله بستریدل او مړینې په سلو کې 4 نوي راکمې کړې دي. همدارنګه د کرونا د نوو پیښو په مخنیوي کې مؤثریت تر چینایي سینوواک واکسینو زیات او 88% ښودل شوی. په جنوبي امریکا کې پروت د نړۍ د واړه هیواد تر اوسه پورې د خپل وګړو په سلو کې 250 ته د کرونا ضد واکسینو سینوواک، فایزر، بایو انټیک او یا استرازینکا لږ تر لږه یو ستن ورکړي. د یوروګوای په سلو کې 9 بشپړ واکسین شوي. اسرائیل چې د کرونا ناروغي په ضد د خپل وګړو په واکسینولو کې د نړۍ مخکښ دی، تر دې مخکې ریپورت ورکړی و چې فایزر بایو انټیک واکسین په کرونا د تازه اخته کېدو له کبله د مړینو او بسترېدو په مخنیوي کې تر ټولو مؤثر دی. او خو د امریکا په متحده ایالاتو کې داسې ښکاري چې ښایي دا هیواد د خپلو وګړو د واکسین په برخه کې هغه هدف ته چې ولسمشر جو بایدن ټاکلی و ونشي رسیدلی. ولسمشر بایدن ویلي و چې د جولای تر 3 نیټې به د امریکا په سلو کې 80 لویان د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه وستن ترلاسه کړي. د بایدن لخوا ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره په دې هیواد کې د محل شاوخوا 15.5 میلیونه نا واکسین شوي لویان باید په راتلونکو 4 اونیو کې لږ تر لږه د واکسینو وستن وکړي. خو دغلته په ورځنۍ توګه د هغه کسانو شمیر چې د کرونا ضد واکسین کوي 400,000 کسانو ته راښکته شوی، په داسې حال کې چې 2 میاشتې مخکې دا شمیر نږدې د ورځې 2 میلیونه تنه و. څېړونکي وایي ګڼ خلک یا له واکسینو ویریږي یا د واکسینو له کولو سره مخالفت لري او یا هم په دې برخه کې له نورو مشکلاتو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
زه نصیب الله مشال نه کابل د پنځنۍ تل محصل چې حکومت کرنټین اعلان کړی دی چې د کابل د پانه سره پنځنۍ د دوه کله لپاره کرنټین سي نو مدې ورته د خپل روزګار لپاره چې شنو له سوري سيزون کې تقریبا د 2 شپو لار کرن ډیر لګیږي. نو زه نسم کولای چې دا څور له شپو کې لاس نه دی شپې د طرف دی شپې د بل طرف د شپې پر لاره کې ډیر یې ول شپې کوه چې دا مشکلات دي څنګه ولګي. نو زه دې مروش په تاسو شخصي وتا کې ولې مسره په شخصي دي نو دا غواړم د حکومت څخه د وزارت څخه زمي څخه د خپل شخص د وزیر څخه د غواړم د مرګرو څخه د ټول زورو څخه له څور نه راځي څو تر ګرای راټیټ کړو نو څنګه ته مې دې په شروع کې ځکه چې مشر په نامه باندې پاتې شوی دي. دا درته کوم چې دا څور له تر ځیا شل ورځ یا خو کرنټین نه دي ټول د څور له دماغ څخه وځي. نو زه غواړم د حکومت د خپل صحت وزیر څخه چې زموږ د کرنټین لغوه کړي د څور له تر ځیا وروسته چې کورونا له ګرای راټیټ کړو هغه څه ته دې چې به مشته وایي به مشه نظر کې ونه څو مرسته دي او تاسو نه دا مو نظر کې نه څه کوم څنګه به شروع کړي. السلام علیکم.
منګه د لغمان ولایت د مترلام خار د غزل سړک د الینګار منګه د ماجر پراتی یو او د چارواکو نه ده هیله ده چې موږ دلته راشي پښتنو کې چې کوم ځای ناستې پر څه خبره راغلی استې ماجر ناستې مستحق ناستې د دې ورځ موږ نظر ته زره موږ نه پښتنو شي او تاسې موږ نږدې نه ساړه نه کوئ او موږ جنګونه راغلي جنګ نه فی الحال جنګ روان ده چې موږ مال او خو بس ټول راغتی دي عوامینو لګېدلي دي خپل سر پاتې ده موږ راغلي دلته یو دوه درې زره کسان یې دلته پاتې دي چارواکو ته باید د دې موږ خبر زرته زره ورسوي وسلام
زه دا وایم د ترګا په درایې باندې مکتب او یوه مکتب یوه کلینیک را جوړ کړو دا شاوخوا خلک بېخي په تکلیف کې د نوراغان نه نه درایې مشورګار درایې
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. پام وکړئ یو ځل بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی، په دوحه کې د دواړو خواوو مرکچیانو د خبرو اترو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پیشه تیره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکوپټر د تخنیکی ستونزو له کبله په میدان وردګ ولایت کې لوېدلی او درې تنه پیلوټان یې وژل شوي دي. د اورزګان والی وای امنیتی ځواکونو تیر شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل د ترینکوټ شار په لمنه کې د شهید امرولا پر اډې د هاموېز غرګاډي په وسیله چاودنه وکړي، خو د ملي اردو ځواکونو غرګاډي هدف ته تر رسیدو مخکې ویجاړ کړ. له جرمنی څخه 23 تنه استل شوی افغان پناه غوښتون کې نن سهار کابل ته راورسیدل. د جرمنی د ډي پي خبري اژانس تر راپور لمخي دا پناه غوښتون کې په یو چار تر الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته ورسول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقه دشمنو اجرات بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. او په هکې د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو په خوانی قومندان ستيفای راتکو ملاديچ په عمر قید محکوم کړ.
او مخکې د چدي ازادي رادیو دوونیزو خبرونو ته وار ورسېګ د اساسري بشري حقوقو او جون په شیبو کې په موکړې سپورټي خبرونه ده.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د هغه افغان لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی. د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزینن ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې د تکواندو په برخه کې فرزاد منصوري، د اتلتیک پرشتہ کې شاه محمود نبرد او کیمیا یوسفی، د لامبو وهلو په برخه کې فهیم انوري او د نخوښتلو په برخه کې مهدی شجاعي د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. نوموړي ویل هڅه کیږي چې د سکوهنې په برخه کې هم د افغان لوبغاړي لپاره سپین کارت واخیستل شي. خغلی پوپلزی خوخي خو ده چې د کډوالو په برخه کې هم درې افغان لوبغاړو د اولمپیک سیالیو ته لاره کړې. د جودو په برخه کې نگار شاهین، معصومه علي زاده د بایسکل چلونی او عبد الله صدیقي د تکواندو په برخه کې هغه درې افغان لوبغاړي دي چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی. د اولمپیک ملي کمیټه وایي ټاکل شوی چې د اولمپیک په سیالیو کې ګډون کوونکي افغان لوبغاړي د کورونا واکسین له ترلاسه کولو وروسته قطر ته د تمریناتو په هدف واستول شي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 28مه نیټه د جاپان په ټوکیو ښار کې ترسره شي. په پام کې وچه دا سیالۍ د 2020 کال د جولای له 28مه پایل او د اگست تر اتمې نیټې دوام وکړي، خو د کورونا خبرې شوی وبا دا پلان ګډوډ کړ او مسابقه یو کال ته وزندول شوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې له شلو کلونو د کمومره افغان جونو د فوټبال ملي لوبډله تاجکستان ته رسیدلې. افغان لوبډله به د مرکزی اسیا په سیالیو کې برخه واخلي. د فوټبال فدراسیون وایي چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبه د رواني جون میاشتې په 11مه له ازبکستان سره ترسره کړي. د مرکزی اسیا له شلو کلونو د کم عمر نجونو د سیالۍ چې د کورونا له بحران وروسته د لومړي ځل لپاره پیلېږي د افغانستان تر څنګ پکې قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان برخه لري. دا سیالۍ به د لیګ په بڼه په وو ورځو کې پای ته ورسیږي. د یادول وړ ده چې د ترکمنستان لوبډلې په دې سیالیو کې د کورونا له امله برخه نه ده اخیستې او ټاکل شوی چې په کابل کې د ساحلي فوټبال د سیالیو په دوام نن د اردو لوبډله د ولی اثر او اتفاق لوبډله د داوودزی لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې سیالیو یو تنظیمونکی احسان شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې شریفي لوبډلې جوانان همدرد لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ تیرې ورځ پیل شوې او څلورویشت ورځې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې چې په دوه ګروپونو کې پر مخ وړل کیږي اته لوبډلو برخه اخیستې ده.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشری حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلس ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره ز بخپل دغه خبرې په یو متبرک حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو ک په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و. یعنی هلته ساینسي مضامینو، بیولوژیکي مضامینو او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریا او بلاخره تر مرکز پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زمونږ په هیواد کې خو نیاز به زه سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خشته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي فراتر ده. یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای واځي متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو ته صراحت شته، کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازنه معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوقو ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسطې دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید
ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوی د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابعي حق ده. دا باید د درجه تر لیسانس د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤل ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمينه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثره طرحې باید ورکي او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت له خوانه تضمین شوی دي. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمينه سازي د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کوم ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت ده چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته ده. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته ده، یو لوی چالش دا ده. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیان هم مجبوریږي چې چیرته لکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بینجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا و چې تاسو خپل خويندې لورګانې نه لګي پانتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپل لورګانې تر دولسمه ایسته بار نه پریدي، نو دا ډاکټرانه خو اسمان نه نشي راولېدل چې تاسو سره شي تاسو خدمت کوي. یعنی دلته خلک هم ځنې مکلفیتونه لري، الته بهترین پانتون شته او الته خه مکتبونه شته، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا به دا د خلکو مشکل د ستونزه دا بل یو ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتې کوي. مثلا زوی ته زمينه برابرې چې پانتون تلشي خو لور ته زمينه نشته، نو دا بل ستونزه ده په ټولنه کې. نو دا ډېر لوی دوه خندونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ده.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رافه دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم. زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم. زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې تعلیمي مؤسسې جوړ شي، دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شي شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی او د ټولنې یو وزر خزه ده یو وزر ناری نه ده په یو وزر اولتل نکی مثلا یو انجلی که ډاکټر نو خزینه با ال تور شیخ خپل مشکلات به حل کی که یو میرمن قاضی یو خزه به ورشی قضا ته خپل مشکل به حل کی همدسه د دغه نه شروع وک په هر برخه کې د ژوند په هر ځای کې که یو خزه موجود وي نو یو خزه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته نارینه ته ښځه نه ځي هغه مري، نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلق، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، په جسارت سره وي تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلق خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معارف په برخه کې کار ونشي بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتل او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندګي دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
رغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان شپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د شهید شمشیر علیه الرحمه د جماعت په تاریخ او د چوال شهید شمشیر ورته وای خبري است.
لمړی مساجد کې راځي چې اصحاب رضی الله تعالی عنهم په واقع کې دې ډبرې خودلسي وای دته ځکه شاهد شمشیر ویل چې د په هر غزوه کې دوه توري لاس کې ویل او دوه تور به جګړه کوي.
ټولنیز او سیاسي بدلونونه ولې د یاد جماعت باندې بدلوي؟
همیشه به شاهان او پادشاهانو د خلکو دی یا توجه لپاره او د خلکو د زلونو لاسته راوړلو لپاره په دې مسجد کې آبادیان او بناونه کول.
د شهید شمشیر علیه الرحمه د جماعت او زیارت په باب خلک څه وایي؟
زه ګورم بعض ښځه لاړ شي د جومات یو لار یو دیوال چې دا دیوال چپ کې خپل سر پکې بیرته نه روان شي. مانه یې خور یې ورور یې درو دا خو جومات دا دیوالونه ولې چپوي؟
د شاید شمشیر د جمعه د اوسنی حالت په اړه هم معلومات درکوو. لازادی رادیو سره وسی. درنو دوستانو، تاریخ پوهان وایي په کابل کې شاید شمشیر جمعه چې خپل زیړ او ګمبدي شین آسماني رنگ لري د پلازمینې له لومړنۍ جمعهتونو شمیرل کیږي. یاد جمعه چې دوه پوړه لري د کابل د سیند پر غاړه جوړ دی. د شاید شمشیر علیه الرحمه د جماعت لوی والی یو زرو یو سل دو نوی متر مربع او لوړ والی 425 متر مربع دی. تاریخ پوهان زیاتوي چې حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال چې کله د عربو مسلمانانو په کابل حمله وکړه د لهکر یو تن لیس بن قیس بن عباس چې د جګړې پر وخت به دوه تورې په دوه لاسونو کې نیولې وې او جنګېده به دلته وژل شوی دی. بیا عربو په همدې ځای کې خښ کړ. د قبر په خوایې جماعت ورغوه او نوم یې پر شاید شمشیره کیښود. دینی عالم او د پانتون استاد ډاکټر نورالله کوثر د شاید شمشیره د مسجد د لرغونتوب په اړه وای
د اصحاب رضی الله تعالی عنهم په وخت کې دې ډبر یې خود سه و یا دلته مونږ سه وای د ته ځکه شاهد شمشیر ویل چې د په هر غزوه کې دوه توري پلاس کې ویل او په دوه تورو به جګړه کوله خو د دې هغه تاریخي پس منظر راګرځي د دې مسجد آبادی دوته شاهد شمشیر یا د شمشیر شاه قیس ابن لیس لقب او د مسجد هم بیا روست کله چې د پمدغه ځای کې د مسجد ته سیرمه چې مقبره د دلته د دفن سوی ده روست بیا د د سیرمه یاد ته مخامخ یاد ته ترڅنګه دلته جماعت به جوړ سوی ولی په تاریخی قدیمی جماعتونو کې راځي خدا جماعت ډیر زیات کارت اوران سوی ده بیرته جوړ سوی ده علت دا و چې دا خو یو د اسمایي غره په لمنه کې وو او بل د کابل سین ترڅنګو همیشه به شاهانو او پادشاهانو د خلکو دی توجه لپاره او د خلکو دی او زلونو لاستراول لپاره په دې مسجد کې آبادیان او بناونه کول
شاید شمشیر جمعه ته لډیر په زمانو څخه خلک د جمعې اختر او نور ورځو د منځل پر ورځي لکه څنګه چې ډاکټر کوثر هم خپل خبرو کې ویل شاید شمشیر جمعه له پایله بیا تر وسه سوځي له جوړ شوی دی یا وخت شاه امان الله خان مور هم یا جماعت لبنسټ بیا جوړ کړ د شاهد شمشیر د مسجد پاک لا د دوه کسانو خبري او ورچې په یاد جماعت کې لمونځ کړای دی
نو مې زیارت ګل پېکس کړه درې وخت سره وخت دې سره اعظم خپل مونږ کوم به تاسو ما زر کسانو نم زیات راځي دلته د بازي خځه ګورم مې خسړې ګورم راشي کلوپونه چا په یو څه ته وګورم زه خدای په هغه تاسو دی کلوپ کې چې شي دا کوي چاپ کوي زه څه ګورم باز خزه لار شي د جمعات یو لار یو دیوال سي د دیوال چاپ کې خپل سر پکې دی بیت ته روان شي زه خو عمل ته کار کوم زه خلک ګورم مالیه خو ریرو ریرو دا خو هغه د جمعات د دیوالونه ولې چاپ وای دا ولې هغه کوي جم جمعات کې دوره کنه بل کوم الله د سوال کوم د الله نه وړم هغه الله به راکړي راته
نمے محمد آصف تھا ننگرہار والا چپیر سالی سیدن کا دغه جمعات کې ډېر مثبت کارونه سوي دي او ډېر خاصتا خو کله جوړ سوی دا او خو موقعتم لري چې کله دلته د کابل وسیدون کې دغه اشخاص راځي د منځ د پاره زید د منځنه پکې کوي خلک او هم د خاصتا د موقعت لري او د عبادت لپاره بهتري نه زیاده د الله کورونو باندې باید خلک مصرف وکي هم دولت هم عوام ول سره یو زیسی او د مختصي مساجد چي دا ډیر خسته او خولي جوړ کی
یو وخت د فاتحو مراسم هم په دغه جماعت کې نیول کېدل خو ورسته لدی عمل چې د خار منځ دی د موټرو غنګونه ډیره او ترافیکي ستونزې به پیښولي بیا په دغه جماعت کې فاتحه اخستل کم شول د جماعت ترڅنګ زیارت ته هم ډیر کسان دی دواله پر راځي 25 کلن جمال چې په وینای رواني ناروغي لري په دغه زیارت کې خپل نارامۍ ته آرامي او سکون لټوي
خپل رواني تکلیف لري الله سونه لړزيږي همش وړت وخت زه تفانچا وینم زواله په تفانچا ورور وژن کیږي هند هم تلایما اروپا کې هم روسیا کې هم تداوی کړې وو افغانستان کې هم تداوی لاندې ما نوې څه پنځنه یو سره سوایم دا زور د زیارت ټول اساس زګ ګرځم پیاله نه کیږي د ډاکټر نه نه کیږي وخت زه تر ازه ما دعا کوم ماته سکون راځي زه تر څو چې بل لفظ زیارت ما غواړي دوی غواړي انسان هر انسان د نه غواړي تاسو زه تر غوښته کې شی مطلب تر غلی اما خدای تاسو د تقدیر کې لیکل استاد بدل تر راځي او د ما سکون تر تم راځي
د شاهد شمشیر په خوا کې د سپینو او رنګه کوتر خلا د شاعرانو پام هم ځان تر ولې دی شاعر وای ساک میله خدای دغه فصل داسې سپین غوښتې دی لکه داستا د پاولی دارا کمیس ماسته پړکې د لمن او لکه د شاهد شمشیر د زیارت سپینې کاغذي کوترې ساک میله خدای دغه فصل داسې سپین غوښتې دی د شاهد شمشیر د کوترو د خایست پړه د کابل اوسنکې جمال له نور خبرو سره
د مزه نه کځه کې دوله په دې مسجد ته راځي خو چې بل اخ کې ګوري نو کفته دی دی زمنګ افغانان خو د کفتل مینوالم ډیر دی خلک ساتي په کوزنه کې خصوصا دلته بیا خلک د نزونه شین چې کید دغه دانه راوړي ورته چي خصوصا د کفتل چې دی بل ولایت کسوکوي سکنه دا بیا ته دلته ځي خپل مسیر ته ځي زه خپل خصوصا د خاص چکل لاټم سودا د پاره راوړم نو زم مسجد ته لمونځ کوم بیا غنه بعد زم کفتل سره دانه چوم کنه ماکس خپلم ویډیوګان ته کوم نو دا بیا کل فیسبوک ته سندل سره شیزون سره نو کلیپونه سره بیا جګوم
د کابل د شاهد شمشیر د سیمې اوسیدونکو او مدني فعال فوزیه دانشجو وای چې شاهد شمشیر جمعه او زیارت دواړه له خاطر وسخه مال مال دی. نو ماوره د فرخوندی دی وشل کېدل کیسه کوي، وای چې د دې لپاره نه هېریدون کې پیښوه.
زموږ مقدس مکان د چدل تنازو ارکله په میاشت یو وار راځم، د په خاطر چې زما یو خاص عقیده ده، قدس مکان ده او عقیده مو ډیره ورته ار پلاچ زه د فرخوندی د منار دلته د سهانه تیری جمع پر ما باندې یو ور لګیږي، د په خاطر چې خدای دا خو یو شزه خدا افغانستان جامع مونږ تاسو ته معلومه ده چې دلته سنتي کارونه او ځینې عقیدتونه ده، خو زه په هغه خبر باندې پونه یم چې حقیقت خو بیا هیڅوک داسې په وحشت او په داسې ظلم باندې یو کس نه وژني.
د ملي انکشاف د افغاني ساختماني شرکت د ریاست د عبادت او رغونې د پروژې مسول انجینر نوید احمد ربانی وایي چې د ورستی ځل لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ او د ملي انکشاف د شرکت په مرسته د شاید شمشي رادي جماعت د بیا جوړونې کار د دیار لسو دونه وکال د سرطان په میاشت کې پایل او د څوار لسو کال د ساور په میاشت کې بشپړ شو. نو موړای د بیا جوړونې لامل او د جوړښت بانه روحانوی
دا عبده د برخو عواملو لکه اقلیمی تاثیرات او نورو مسائلو په اساس تخریب شوی و او د ترمیم ترتیا درلود. د ریاست جمهوری هدایت په اساس د افغانی ساختمانی ریاست او د ملی پرختیایی شرکت دا مسجد د ترمیمات شوی ده. په ټولو مراحلو کې د تاریخی اصالت په ترمیماتو کې ونیول شوی ده. دا مسجد ورسته لدی چې آسیب شناسی او تحقیقات تکمیل وشو د آبداتو تاریخی متخصصین په نظریاتو باندې په سلور بخش کې ترمیمات شویده، د مهندسی بخش ده، د استرکچر په بخش کې ده، د میخانیک او آبرسانی بخش کې ده، د برق او ساوند سیستم په بخش کې ده، د سقف آنکوش او د سقف چوبی مسطح ترمیم شویده، طول میناتوری چه مخک شوی و اماغ دال چه اصالت تاریخی چه ونیول شو پا دوم مرحله که یا پا تکمیل و برخو که احیا شویده، ده دروازو او کلکین طول اماغ دال ده عبداتو اصالت پا اساس ترمیم شویده، ده گنبت تحکیمات بانده کار شویده.
ده شاید شمشیره ده جماعت او زیارت امنیتی ساتون که وای چه ده شپیس پگمه او ده ورزل مرد هر دول ستونزگالی خود یا ده تاریخی سیمه ساتنه کوی. ده شاید شمشیره زیارت یا ساتون که لنورو معلوماتو سره
روح الله ایمه ده تا وظیفه مگه درو کم سوک ده کسات عزیت ورنکی اغا ورنکی سوک ده اثر ده سوک پازاب نکی ده تاغت ده در برمانگ امنیتی کتن در اغلی هست و ولاری هست ده اغلی پارا ده سه کسان سه پریده مگه وزیعت نظر یک الکان گورو سوک سه زیارت که اخبر زیارت رپار رازی فاملی پریدو غیر اغا الکان سه تاغت ده سه ولاری کن اغا مگه نپریدو
جواند پشی بوکی
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
اولين اکاس افغان چو هغه ابي بولا خان خپل شوقي اکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانه دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی قدر من اوتون کو دم غړې دي شاید شمشيره په جماعت کې خلکو ته د لمونځ اجازه نشته، نو ځکه د لمونځ لپاره څنګه زیارت ته ورځي. نوید احمد رباني وایي کله چې دوی د شاید شمشيره مسجد د حج او اوقاف وزارت ته وسپاري له هغه وروسته به د خلکو پر مخ خلاص شي. په دې لاره چې په افغانستان کې د بیا جوړونې پروژې ډېرې او تاریخي سیمې آباد شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوي. تربیه هیڅ ځای
Yeah.
انسان لري لشرات چې